Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې نیکمر غورز مو پیل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو سهارنی خبری مچلی اوریدو ترا بولم. نن جمعه د 1398 هجری المریس کال د حمل دوهمه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 28 نیټه سره سم لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړي. دفاع وزارت وی په نوي کال کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي عملیاتو د پراخولو او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره لوی او نوي پلانونه عملي کوي. په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د لیدنو کتنو موضوع هم تعقیبو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وی چې په افغانستان کې دوامدار سوله د اقتصادي پلانونو له عمل کېدو پرته نشي ټینګېدای، او عراقي مقامات وی لک تر لګ درې اتیا کسان پرون هغه محل مړ شول چې کشتۍ د عراق په شمال کې په دجلی سیند کې ډوبه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی د افغانستان د 40 کلنې جګړې له پای ته رسولو مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ښاغلی خلیلزاد پرون مازیګر د نوروز په مناسبت پر ټویټر په یو پیغام کې افغانانو ته د نوي کال د مبارکۍ تر څنګ همداراز لیکلی دی چې هیله من دی چې نوی کال به افغانستان ته د سولې، پخلاینې او سوکالۍ پیغام راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې په یو خبر پاڼه کې ویلو چې ښاغلی خلیلزاد به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د اوري په لومړۍ او دوهمه د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له ځانګړو استازیو سره د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ په اړه په واشنگټن کې خبرې ترسره کړي. ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې دوامداره سوله د اقتصادي پلانونو له عملي کېدو پرته نشي ټینګېدای. ښاغلی غنی پرون په مزار شریف کې د نوي کال د پیل په مراسمو کې له ګډون وروسته د کودو برق فابریکې د پرانستلو پر مهال په خپلو څرګندونو کې په دې اړه وویل:
تطبیق برنامه صلح بدون از اینکه فقر گم کنین و ده هزار نفر را که همراه تفنگ و باروت مختش شده بودند پس از جامعه جست کنین امکان نداره.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې راتلونکی د هیواد د اقتصادي پرمختګ سره تړلی دی، او زیاته کړه چې دولت د کورنۍ پانګونې د هڅولو لپاره له خصوصي سکتور سره هر اس مرستې ته چمتو دی. په پام کې ده چې د بزګر د میلې مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل به په 213 غرفو کې د مینوالو نندارې ته وړاندې شي.
په سش کال کې زموږ نندارتون په نورو کلونو کې تفاوت لري. نورو کلونو کې په درې ورځو نندارتون وو، او په سش کال کې دغه نندارتون 15 ورځ دوام لري.
دا کرنې وزارت وایي د کرنې د نندارتون د پرانستلو پر مهال به د حکومت چارواکي، د بیلابیلو هیوادونو سفیران، د نړیوالو مؤسسو استازي او د کابل ښار بزګران او ښاریان حاضر وي. د دهقان ورځ هر کال د وري په دوهمه نیټه لمانځل کیږي. عراقي چارواکي وایي لږ تر لږ درې اتیا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې کشتۍ د عراق په شمال کې په دجلی سیند کې ډوبه شوه. دا خواشینونکې پیښه پرون د وري په لومړۍ نیټه موصل ښار ته نږدې د نوروز د لمانځلو پر مهال وشوه. د نانوا ولایت د ملکي دفاع مشر ډګروال حسام خلیل ویل چې د پیښې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیند کې د لټون عملیات دوام لري. د موصل د سیمه ییزو چارواکو له قوله په رپورټونو کې راغلي دي چې په دې کشتۍ کې له سلو زیات هغه خلک سپاره وو چې د نوروز د میلې پر مهال یوې تورستي سیمې ته روانو. د عراق د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي دي. د عراق صدر اعظم هادي عبدالمهدي د عادل عبدالمهدي د پیښې ځای ته له سفر وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ او د پیښې په اړه د سمدستي تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه وخت رسیدلی چې متحده ایالات د جولان لوړو پر لانجمنه سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. دا سیمه چې ټول مساحت 1300 کیلومتر مربع ده، اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې څخه ونیوله. ولسمشر ټرمپ پرون د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ پیغام ستایلی دی. نتنیاهو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په داسې حال کې چې ایران د اسرائیل د لمنځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، ولسمشر ټرمپ په ډېر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني. اسرائیلو په 1980 کال کې د جولان د لوړو له اشغال وروسته په 1981 کال کې په دې سیمه کې خپل قوانین نافذ کړل او عملاً یې د خپل قلمرو یو برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه هم دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. او د قزاقستان پولیسو په استانه کې شاوخوا شل مظاهره چیان چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پلازمینې د نومولو لپاره د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض ته راوتلي وو نیولې دي. اعتراض کوونکو په نوم د وري په لومړۍ نیټه د پلازمینې استانې د ښاروالۍ مخ ته د اعتراض لپاره راټول شوي وو، خو مخکې له دې چې پولیس یې توقیف کړي، د هغو کسانو له مقابلې سره هم مخ شول چې په نور سلطان د نخار د نوم بدلول غواړي. د استانې نوم تر 1968 کال پورې اکمولینکس وو. په 1991 کال کې د پخواني شوروي له پرسیدو وروسته په اقمولا بدل شو، او په 1990 کال کې چې پلازمینه له الماتی څخه اقمولا ته لیږدول کېده، نو نوم یې یو ځل بیا استانه شو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وی په نوي کال کې د دولت ضد وسلوالو مخالفانو پر زیات تهاجمي عملیاتونه پراخیږي او نوي پلانونه هم عملي کیږي.
تاروزی حالت په دې چې موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو، دوی هغه اهداف به پیدا کوو چې ګروپي اهداف دوی دیغیز نه خپل پلانګزاري کوي، نو موږ به په دې تعرض کوو.
زلمی خلیلزاد په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او یو شمېر هیوادونو له استادو سره خبرې کوي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. په خوست کې د نوي کال په اوله ورځ د بزګر جشن جوړ شوی دی. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې ولسمشر ټرمپ وایي متحده ایالات باید د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه
داسې کار ده چې خلکو سره پیسې نشته، پولیس چې بې پیسې ځي نو چه به سړی وخوري، او وچه ډوډۍ چې ورته ورسېږي بس ده.
تازه د ریډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 1290 اوریدل شي. دفاع وزارت په نوي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د لویو بدلونونو د پلان خبر ورکوي. د دفاع وزارت وایي د فای عملیاتو پر ځای د تاروزی عملیاتو له پیل نیولې د ملکی وګړو د تلفاتو تر کمولو پورې به پر بیلابیلو پلانونو کار کیږي. دفاع وزارت همداراز وایي هیله ده چې د نویو پلانونو په عملي کېدو سره به په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو تلفاتو شمیر کم شي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي 1398 کال کې په اوو مهمو برخو کې بدلونونه په پام کې لري، څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې اغیزمن نتایج ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان قیس منګل پرون د وري په لومړۍ نیټه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه موارد یاد کړل چې دفاع وزارت وایي مهم بدلونونه به پکې راولي. ښاغلي منګل وویل چې د دې بدلونونو په نتیجه کې به پوځي عملیات له دفاع څخه تعارض ته ځي، د جګړې په قومانده کې به بدلون راځي، د فساد پر ضد به کلکه مبارزه کیږي، په تکتیکي برخه کې به یوه واحده قومانده رامنځته کیږي، د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د کمولو هڅه به کیږي، د 1398 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو امنیت به نیول کیږي، او د افغان سرتیرو د مسلکي وړتیاو د لوړولو لپاره پلانونه به عملي کیږي. د پوځي عملیاتو په تیره په هوایي حملو کې ملکی تلفات په تیر 1398 کال کې د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله وه. د دفاع وزارت ویان ښاغلی منګل وایي وسلوال مخالفین تل ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي، خو هغه زیاته کړه چې په 1998 کال کې به د تعرضي عملیاتو په زیاتولو سره د ملکی تلفاتو پیښې هم راکمې شي.
موږ چې وخت تعرضي حالت ته ځو، تعرضي حالت په دې دی چې موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو. د دوی هغه اهداف به پیدا کوو چې ګروپي اهداف د دوی دغیز نه خپلې پلانګزارۍ کوي. نو موږ به په دوی تعرض کوو. په دغه تعرض کې به دښمن ته اجازه نه ورکړل کېږي چې دوی راشي د ملکي د کورونا او د دغو وګړو نه خلکو نه استفاده وکړي د سفر په توګه.
د افغانستان دفاع وزارت په مهمو برخو کې د لویو بدلونونو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو نوی فصل په پیلېدو دی. هر کال د نوي هجري لمریز کال له پیلېدو سره سم د افغانستان خلک په تیره هغوی چې په ناامن سیمو کې میشت دي د جګړو له پیل څخه اندېښمن وي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو څو کلونو کې په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې تر ټولو زیات ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې او په دوهم ګام کې بیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان کیږي، خو وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول دا ادعاوې رد کړې دي.
د احمد تکل په راپور کې مو وریدل چې دفاع وزارت په نوي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د لویو بدلونونو د پلان خبر ورکوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د بل پړاو خبر په درشل کې په واشنگتن کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو له استازیو سره په لیدنه بوخت دی. نوموړي د پاکستان، برتانیا، اروپایي ټولنې، یوناما، روسیې، چین او نورو هیوادونو له استازو سره یا لیدلې او یا ټاکل شوی چې ورسره خبرې وکړي. ویل کېږي د دې لیدنو هدف هغوی ته د طالبانو سره د امریکا د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات ورکول دي. په عین حال کې د ښاغلي خلیزاد پر هڅو د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب توندو نیوکو وروسته افغان حکومت له دې پروسې سره خپل مخالفت په ډاګه کړی. اجمل اند په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد ویس وردک سره په دې اړه یو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې زلمی خلیزاد په واشنگتن کې د افغانستان په اړه له نړیوالو استازو سره له دې لیدنو څه غواړي. خاغري وردک په ځواب کې ویل
تاسو کې دا ټول د ټول پروسې ته وګوره، خپل د خریدار سازمان ور باندې خبرې کړې دي چې دا تلور پړاوونه لري او لومړی پړاوونه یې د امریکا او د نړیوالو د نړۍ امنیت پورې ارتباط لري چې اول ماده د امریکا د اساسي روی سل دی او دویم د طالبانو او د نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره د دوی نه اړیکې دي. نو دا نو تقریبا یو نړیوال تشکیشی ورته بوله که مسئله بوله او د هغه د شپاړه ورځو مجلس نه وروسته د دوهې نه په خپل یو ټویټ کې وویل چې راتلونکی قدم به دا وي چې زه به د امریکا دولت او دغه ټول نړیوال متحدان به قبرومه او همغه ده چې دی د افغان د سفیر سره یې لیدلی و بله ورځ او نورو د پاکستان، د هند، د برتانیې، یوناما، د مجلسونه، د نړیوال مجلسونه، دکه دغه دوی موضوعګانې فعلا نړیوالې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له توندو څرګندونو وروسته اوس د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې په روانو هڅو کې د افغانستان د حکومت رول څنګه ارزوئ؟ آیا نوموړی به د افغان حکومت بیرته په اعتماد کې اخیستو هڅه وکړي؟
ډېره ناوخته ده چې د افغان حکومت او ولسمشر غني به وشي کولی چې د اعتماد اوس ترلاسه کړي. څومره چې زه خبر یم فعلا د موقت حکومت په جزئیات باندې خبرې کیږي، د طالبانو په د ګډون په نوعیت باندې خبرې کیږي.
څه فکر کوئ چې ولې خلیلزاد د افغان حکومت د اعتماد ترلاسه کولو هڅه نه کوي؟ ځکه د خلیلزاد د پلان او بریا د پاره افغان حکومت د ولوري لپاره مهم دی چې اعتماد وکړي.
د خلیلزاد په خبرو کې ډېره واضح ده، ډېره واضح ده. بل ورځ هماغه د دوهې د مجلس راپور چې ورته و هغه اول دوی مایده خو د دوی ماده خو د امریکایي او د نړیوالو امنیت پورې ارتباط درلوده او د دوی نورې بیا د افغانانو پورې. په دې کې د واضح ویلي دي چې به راتلونکی قدم به د طالبانو او افغانانو بیا اقامه ورکړی ده د حکومت په ګډون، یعنی حکومت دلته یوه حاشیه، دلته یو فوتنوت دی، خو په اصل کې به د لویو افغانانو سره مجلس کېږي، خبرې کېږي.
په کابل کې د امریکا سفیر هم د یو شمېر سیاسي څیرو، مدني ټولنو او بیلابیلو لورو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. فکر کوي چې دا د خلیلزاد د همدغه طالبانو سره د سولې د هڅو د بل پړاو لپاره هڅې دي چې په کابل کې دننه روانې دي؟
معلومداره ده د امریکې خارجه پالیسی یو غږ لري، بس که نه که در سفارت ده، که در وزارت ده، او که در افسادی دی لکه خلیلزاد و خولبروک و بل و بل. که نه در خپل د پروسې ته یو مشروعیت ورکول دي، ځکه د مدني ټولنو ډېر تشویش هم ده د طالبانو راتګ سره. و
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د زرمی خلیلزاد د هڅو په باب مو د امریکا د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد ویس وردک څرګندونې واورېدې.
ازادي خبری مجله اوري.
لسفی الله ستانک زینه باورو چې د نړۍ معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
په کابل کې د نوی لمریز کال په لومړۍ ورځ پرلپسې چاودنو د دفنس پوست خبرونې پام وراړولې. د سخي زیارت شاوخوا دغو چاودنو شپږ کسان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. دفنس پوست لیکي دقیقا یو کال مخکې هم په همدې ورځ سخي زیارت ته نږدې په یوه چاودنه کې چې د داعش خراسان ډلې مسؤلیت ومانه 33 کسان ووژل شول. د خبرونې په لیکنه دا ډله په منظمه توګه شیعهګان تر برید لاندې نیسي او هدف یې په افغانستان کې فرقهیي شخړو ته لمن وهل دي. دفنس پوست لیکي د داعش ډلې د خراسان څانګې د 2014 کال په اکتوبر کې هم د عاشورا د مراسمو په لمانځونکو برید وکړ او 13 کسان یې ووژل. نیویارک ټایمز په دې عنوان یوه مقاله لیکلی چې ورکو ګلانو او کړکیچن سیاست سګنې نوروز اغیزمن کړی و. ورسپانې لیکلی په مزار شریف ښار کې سږ کال د نوروز د جشن پر مهال دوه شیان نه لیدل کېدل. لومړی د غاټولو هغه جوش چې شاوخوا دښتې به پوښلې وي، او دویم د سیمه ایز واکمن پخوانی والی عطا محمد نور حضور. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال عطا محمد نور له ولایت لری کړ چې تر یو لړ لانجو وروسته دا پریکړه ومنله. ولسمشر غنی د پنځمې پورز د نوروز جشن د لمانځلو او په جهان د بالا مراسمو کې د ګډون لپاره بلخ ته ولاړ. د نیویارک ټایمز په لیکنه د ولسمشر غنی هغه پریکړه چې عطا محمد نور ته وفادار امنیه قماندان یې لري او پر ځای بل کس تعین کړ، د سږ کال نوروزی جشن لا تر سیوري لاندې راوستی و. پخوانی والی ښاغلی نور ته نږدې کسانو د نوي قماندان د ورتګ مخنی ولا او پنخته کې یو پولیس وژل شو او سباندې شل کسان چې اکثره ملکانو ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکي افغان پوځیان په سړکونو ولاړو، روزي ته پتلون کې سړک موټر نه پریخودل او خلک تلاشي کول. خغلی نور چې د بلخ د امنیه قماندان په بدلیدو ناخوخو د اقدام ګواهی کړی و. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه له افغان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد سره تر لیدنې وروسته هغه ومنله چې لک تر لګا د نوروز تر تیرېدو به آرام وي.
تاسې زمون غګل ازادي رادیو اورې. په خوست کې د نوي کال په اول ورځ د بزګر جشن جوړ شو. د بزګر جشن چې د خوست خار په تفریحي غونډۍ کې جوړ شو، په کې د یاد ولایت د کرنیزو پیداوارو نندارتون، وزلوبې، اتړونه او د سیمه ایزې موسیقۍ پروګرامونه هم جوړ شول. بل لوري د یاد پروګرام ګډونوال وایي چې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله سږ کال په دې جشنونو کې د خلکو ګډون کمرنګه دی. نجیب الله خیل په ریپورټ لري.
په خوست کې دا ځل د بزګر عنعنوي جشن د نوي کال په اوله ورځ د ښار په تفریحي غونډۍ کې جوړ شو. د لمانځنې ته چې د خوست له مرکز او ولسوالیو ګڼ خلک ورغلي ول، د غونډۍ په څنډو څنډو کې یو شمېر ځوانانو او کورنیو د نوي کال په مناسبت میلې هم جوړې کړې وې. د بزګر جشن او نوي کال د لمانځنې لپاره د یاد ولایت د کرنیزو او حیواني محصولاتو یو نندارتون، د دې تر څنګ وزلوبه، ملي اتڼونه او د محلي موسیقۍ پروګرامونه هم جوړ شوي ول. خوست کې د بزګر جشن د لمانځنې د کمیسیون غړي عبدالبصیر محمدزی آزادۍ راډیو ته وویل،
لومړی به د افغانستان ملي بیرغ په شاندارو مراسمو کې پورته کیږي. د سره څنګ ته موږ سږ کال غرفې مو جوړې کړې دي، د زراعتي محصولات په غې کې وړاندې کیږي. سخ کال با آباد و سوکال وی د سرسنګ ته مهیله داده چې د دې کال د نوی کال په برکت په افغانستان کې صلح راش.
د خوست د کرنې او مالداری رئیس حفیظ الله وایي چې د بزګر جشن یوه ملي ورځ ده او په همدې پاره د یاد ولایت د کرنیزو او حیواني تولیداتو یو نندارتون جوړ کړی دی.
موږ کرنیز نندارتون هم جوړ کړی دی ورسره چې په هغه کې حیواني او زراعتي ټول محصولات راوړل سوي دي، ماشین آلات دي، البته د خپل دی ولایت او کوم تولیدات چې دی هغه مو په ننداري باندې کې دي. د دې هدف دا ده چې مارکیټینګ وسی، د قانون تشویش سي ترڅو خپل تولیدات په ملي مارکیټونو کې خرڅ کړي او بین المللي مارکیټو ته لار پیدا کړي.
په دې نندارتون کې هر ولسوالۍ ځانته ځانته د خپل محصولاتو غرفې درلودې. د سپیر ولسوال هم چې د خپل ولسوالۍ غرفې مخې ته ولاړ وو ویل
جلغوزي دي، سیر دی، ویګدو، پیاز دی، جوار دی، ربش دی، لوبیا دی، ماش دی، می دی، غنم دی، جوار دی، چرمغز دی، شاد دی، گبینه دی، سیب دی، منی، کوچ غولی.
تفریحی غونډې ته د نوی کال د لمانځنه لپاره د یاد ولایت د بیرابیرو سیمو ځوانان او اوسیدونکي ورغلي ول. د قاضي په نوم د خوست یو اوسیدونکي ول چې
رغلی ولا ډېر ملګری نه ولونو سره دی او ډېر خوښسته په تیرای مکړای دی او بس د سولې کول دی. خدای دې تاسو له هر وخت د خوشحالي او سوکالي راولي.
کاسه هم د خوست د تفریحي غونډې په ګډون د یاد ولایت یو شمېر مل ځایونو ته ځوانان او خلک ورغلي. خو ځینې کسان وایي چې د نوی کال په لمانځنه ورسته یو امنیتي پیښو اغیز کړی. د سردار شفق په نوم یو خوستی ځوان وایي
که څه هم تیر کلونه د نوروز ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو په خوست کې لمانځل کېده، خلک بره وتل، بېلابېلو ځایونو کې به یې میلې کولې، اتڼونه به و. خو ولې په خوست کې د وروستیو کې پیښې چې وشوې، د ښار کې وژنې چې کېږي، خلکو سره یو ډول ویره پیدا کړې ده.
یو بل خوستی ځوان موسی احسان وایي چې
ځوانان بېلابېلې برنامې لري چې دوی میلمه کور ته ځي، فارم باخته ځي، یا نور تفریح ځایونو ته ځي. خو سږ کال موږ چې ګورو د موږ متون ته پکې قرار لرو، هغه ډول کسان نه دي راغلي لکه څه ډول چې تېرو کالونه راغلي.
خوست کې د پخوانه د نوي کال په ورځ خلک په ځانګړي ډول ځوانان میله ځایونو او زیارتونو ته ځي، میلې جوړوي او یو بل ته د نوي کال مبارکي ورکوي. او دا څلور لسیزې هر نوی کال په دې تمه پیلوي چې ګوند جګړې به ختم شي او هغوی به د سوله ییز او آرام ژوندانه څښتنان شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. It's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي متحده ایالات باید د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جولان پر لانجمنه سیمه د اسرائیل د ولکې رسمیت پیژندل د اسرائیل د امنیت او د سیمې د ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د سوریه حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو د اسرائیلو صدراعظم د ټرمپ د ایران ستاینه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې وینا ستاینه کړې ده چې وایي متحد ایالات باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژني. ښاغلی نتانیاهو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په داسې حال کې چې ایران د اسرائیلو د له منځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، ولسمشر ټرمپ په ډېر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت پیژني. په همدې حال کې د اسرائیلو د صدراعظم دفتر وایي چې نتانیاهو پرون له ښاغلي ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. شخصا یې له هغه څخه د دې پریکړې له کبله مننه وکړه او ورته وویل چې ته تاریخ جوړونکی یې. ولسمشر ټرمپ پرون پنجشنبه د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، هغه وخت را رسېدلی چې امریکا د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. ښاغلی ټرمپ لیکلي، د جولان لوړې د اسرائیلو د دولت او د سیمې د ثبات لپاره له ستراتیژیک او امنیتي پلوه مهمه او حساسه سیمه ده. ټاکل شوی چې د اسرائیلو صدراعظم راتلونکې اونۍ واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د جولان لوړې چې مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1980 کال کې د یوې شپږورځنۍ جګړې په پای کې له سوریې څخه ونیوله. اسرائیلو د دې سیمې له اشغال وروسته په 1981 کال کې هلته خپل قوانین هم نافذ کړل او عملا یې د خپل قلمرو یوه برخه وګرځوله. خو نړیوالې ټولنې تر اوسه دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې ختیځ بیت المقدس هم ونیو او دا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړ. په داسې حال کې چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه وي، ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند او حکم یې وکړ چې امریکا خپل سفارت له تل ابیب څخه د ښار ته ولیږدوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د 30 کلنې جګړې پای ته رسولو سره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ولسمشر غنی وایي چې په افغانستان کې دوامدار سولې د اقتصادي پلانونو له عملي کېدو پرته نشي ټینګېدای. په پام کې ده چې د بزګر د میلې مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. عراقی چارواکی وایي لک تر لږه درې اتیا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې کشتۍ د عراق په شمال کې په دجلی سیند کې ډوبه شوه. ولسمشر ټرمپ وایي هغه وخت رسیدلی چې متحده ایالات د جولان لوړو پر لانجمنه سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. دا سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې ونیوله. او د قزاقستان پولیسو په استانه کې شاوخوا شل مزیره چان چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پلازمینې د نومولو لپاره د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض تر وتلی و نیولې دي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د دې خبري مجلې پاتې برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنگونه نو مت څه دی اوس کار کوي؟
لالا خان دور
کاروبار
کباب او چپس او برگر او سوپ او مائی ناشیان.
یعنی دا سی یو وڑو کئی ہوتل مو جوڑ کڑے کنا؟
او ام دا وڑو کئی ونتا ہوتل دا بس دیکی آلب جب گزارا گو
سنگ دینن سبا خلق دا شانچ تا سی پخواه یو خریه کنا؟
یار او رو را بس دا سی خلق غریبانان دی خوند دی نستا او رو را مخی خواه
خودل ته خو ما وکتل ډیر نورم شته د استستان کې دا وجه خو بنئ چې هغه ډیر نه راځي استه
هغه وجه نه د وروره د سکار د چې خلکو سره پیسې نسته په دې چې به پیسې زینو چې بسړي وګوري او وجه ډوډۍ چې ورته ورته کېم بس دا
بیا مول د خپل کار یو ډول بدل نه کنه. نن سبا ځینی نو رستورانتونه یا هوټلونه جوړ شوی دي چې هغه ډیر اسری وي کنه سیستمونه ښه دي خلک کوشش کوي هغه سره یو تلړ شي.
منم د وروره خود سه کار د سر سره خپل واسطه ګوري او چې واس مطابق نو اجي ته ولاړ شي چې واس دینه راځي کی څنګه بچای پرې دي.
خو بیا هم کوشش کوو کې مثال د غزې د لک پاک وی خاسته وی لک ډیر ښه ډیزاین شي کنه هغه په ډیر کم مصرف سره کیږي.
ا دې منم خو کم مصرف سره خو کیږي د مو سروره خاسته د خودونه کار د مشتری نه نو څنګه به خاسته کی
بیا لوها موها د مشتریانو د جلبو
د ټوله لګې دلی دی خو دی خو پیسې
کوم شي ښه جوړوي تاسو
مګ هر څه ښه جوړو چې څوک پرمایش وګي او کباب کې سیخ کباب کې مائی کې صبح کې برگر کې جوس کې دا شین دی وروره خوراکي.
د دې مواد تاسو کوم ځای راوړی؟
د دې مواد له دا دې چبل کباب خو زخبل راوړم چوک نه دغه نه کسبانو نه وې سره میډی ګګړې او دا نور کچالو دین ورجی نه یو جن بل جن راځي.
څنګه دې به د کاروبار سره دې گزارا کی کنه؟
بس کنه کېږم وخت وسره پاس کوي.
خو بیا هم نن داس خو نه د بیخي
نه لکه شکر ده نه شکرې نه کوه ټیم پکې پاس کیږي خو لکه داسې په دوه جنګ کیږي چې بیرته واچو.
یعنی دومره ګټي چې هغه دا شهر روان کړی
دی او ما لینم پر روان کړی سه برق بیل سي چې مثال دې دکان کړی اسی چې شاګرد سي پس هغه لین در روان ده.
یعنی یو سړی چې یو دکان کې یا یو ځکه یا دفتر کې ناس وي کنه زړه تنګي کی ته چې دلته زړه خو بده نه تنګي
نه ورو قربان زه خو ګرځم خو دې خو کله یو خو کله بلې وا
پورس کی سمرا مشتریان در ترازی
دا اللہ دا پتا دا نو روش مارلے کوئی نسی او بلدی دی صاحب ننیسو کلاسی کشلی کسلی
خوشحال ہے
او شکر دا اللہ نا دیر رازی نا شکری نکو
خوشحال ہے
او تا سارا قربانی او جان ماننا
تاسو زم غغل ازادي رادیو اوریدلې خبری مجلې په دوام کې موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وی په نوې کال کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړو کې د لوی بدلونونو د پلان عملي کولو ته توجه وکړي. د اداري فساد مخه بنیسي او تهاجمي بریدونه به هم زیاتوي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. زمونږ د نن ورځې د خبرونه د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره آرش همایون په سټوډیو کې دی. همایون جان خیر راغلی.